ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيكي چارو په سمبالختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا مشر وایي له پاکستانه په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. د چا د افغانستان څنګه نن په خپلې شبکې په یو ویډیو کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر دانیال اندرس څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د نوو کډوالو رسنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د استوګنې او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ لوی بوج وي. ښاغلی اندرس په دې ویډیو کې په تورخم کې له راستنو شوو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر راستانه شوي کډوال په بد وضعیت کې دي. دوچا مشر زیاتوي چې ژمي ته یوازې څونې پاتې دي خو دا کډوال کورونه نه لري. ښاغلی اندرس وایي ملګرو ملتونو خپل امکانات د هرات زلزله ځپلو ته ولېږله او راستنېدونکو افغان کډوالو ته د مرستو رسولو اوس یوه لویه برخه دغه کډوال ننګوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د چا د ارقامو له مخې د سپتمبر له نیمایي څخه تر اوسه شاوخوا 320,000 بې اسنادو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبان حکومت له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان زرګونه کانتینرونو ته چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي د تلو اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې وزیر نورالدین عزیزي اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالیه او پیسې غواړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوي. ترانزیتي ستونزه یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي ټولنو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د ماینونو پر کارولو د ډیرو هیوادونو له بندي سره سره پرسونل ضد ماینونه له هم ډیره مرګ ژوب لاړوي. د ځمکنیو ماینونو د څارنې ټولنې شو د بشري حقونو د څار د سازمان په مشرۍ یو شمېر دولتي ادارې پکې غړیتوب لري. د 2023 کال په راپور کې چندنې په ژنیو کې خپور کړی دی ویلي دي چې د ماینونو ډیر زیان ماشومان ته رسیږي او کله ناکله د شخړو له پای ته رسېدو ډیرې مده وروسته هم مرګ ژوب لاړوي. راپور زیاتوي چې روسیا پر اوکراین د بې دلیله یرغل په ترڅ کې له هم د ځمکنیو ماینونو کارول ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پرسونل ضد ماینونو پر کارولو د بندیز لپاره د 1990 کال کنوانسیونی هم روسیه لاسلیک کړی دی. دا کنوانسیون د ماینونو پر کارولو، زیرمه کولو، تولید او صادرولو بندیز لګوي. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 22مې د اور لګیدو په قضیه کې 40 کسان تورن کړي دي. د تهران څارنوال علي صالحي نن دا اعلان وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. په دې اور پیښه کې 8 بندیان وژل شول. ایراني چارواکو د دې پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی وه. سرچینو ازادي راډیو ته وویل په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید. د هغه مهال وو چې د پولیسو په توقیفي د مهسا امینی د مړینې په خبرون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان وو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. باندې بر سره خبرونه کې واوري چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر سازمانونو افغانستان ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر راستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د دې احتمال شته چې د دغه کډوالو ژوند او همدارنګه فزیکي امنیت په افغانستان کې خطر رامنځته شي. خو بل پلو بیا دغه کډوال چې افغانستان ته ستانه شوي دي په د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینو پوهنتونونو ورته سکالرشپونه اعلان کړي.
او خوشبختانه اوس خوشحالی حکومت دلته موږ ته هم د تعلیم زمینه برابره کړې ده او بستونه اعلان کړي دي چې افغان مهاجرین کولای شي شیخ خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
اندرنګه لیډانه هم د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې ده. ایران ته هم ورشو د کډوالو وسیط په در سره شریک کړو. د افغانستان په شمال کې بیا د ځینو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکټرانو ورته شفري نسخې لیکي.
دا نقصه ټوله قیتو نقصه دی دلته دوا پمنګ بند دوچان د خرڅي موږ مشکلات دغه د چبل دواخانه ته زبل دواخانه سرګردان است بل دواخانه وې نه پوي ګمنګ په دې نقصه باندې
زما طالب همشته ملتي امغوار
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه پیل بعد افغان کډوالو څخه کوم چې دوی په دې رستیو کې بیرته له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې دي د بخښنې نړیوال سازمان وایي له پاکستان غوړي چې د افغان کډوال په خپل هیواد څخه په بخښنې سره د افغانو کډوالو ایستلو لړۍ ودروي او د هغه کسانو چې په افغانستان کې فزیکی امنیت خطر دی هغه له خپل هیواد ونه باسي ورزو امید زهر ملته په دې اړه اونه چوسیا ته ورو
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان د افغان کډوالو د وستو په چاره کې درونتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیول او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی د سازمان په خپل نوي اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي د زرګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقوقو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړي هم دي د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د نه څلويخ جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دی جوړ او له حقوقي سیستم سره موازی پر مخ ځي راپور کې تایید شوی چې لدی مرکزونو په لکتر لګو هغو کې زنداني شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی یعنی نه یی د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکونی ولو تپې خودل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومتي غوښتې چې سم دستي د افغان کډوالو د توقيف اخراج او پراخ زورونه مخاوني سي د بشري حقوقو دام لاټړې سازمان داسې مال په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې لدی وړاندې افغانستان ته تراستانو شوی او ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونه کیسی رسنیزي شوې دي خو لدی ټولو سره سره د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون د دې هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړی دي
دغه یو یو کنفیوژن ہے
لومړی خدای یو ډول ګونګتیا د چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی خدا د پاکستانی حکومت حق ته چې افغانستان اوس لګواخه وتلې کومه کورنۍ جګړه پکې نشته بهرنی ځواکونه چې حل ته وصللې نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي
انکو واپس جانا چاہیے
پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبره کوي چې ډیر شمیر افغانان ورسیو کې ویل چې له قانوني اسناد لرلو سره سره زورول شوی زندانی شوی او بیا بیرته افغانستان ته استول شوی دي
و امور دل چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی و افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو په چاره کې له زرګونو افغانانو د سیاسي وسیلې په توګه باندې کار اخیستل کېږي او دوی پاکستان هغه کسان چې امنیت په افغانستان کې په خطر کې ده هم بیرته افغانستان ته لیږي بل پلو بیا په ترکیه کې د وزیر محمد پونوم د افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چالو خو وژل شوی دی چې د ورسره کار کوي ترکیه رسنیو هم لدی پیښې سره په تړاو د یو شمېر تورنو له قوله خبر کړی دی چې د افغان کډوال د ډبرو سکرو په یو غیر قانوني کان کې کار کوي او کله چې د کار پر مهال بیهوش شوی و د کان مالکانو لدی عمل چې غیر قانوني کیندنه معلوم نشي هغه وواژه او بیا یې جسد په ځنګل کې ورواچو تفصیل په دې راپور کې ورو
په ترکیه کې د یو افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وایي چې نو موړې د هغو کسانو لخوا چې د ور سره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی د وژل شوی کس کورنۍ وایي دوی وړاندې لدی چې ترکیه ته ولاړ شي شل کاله په ایران کې اوسېدل او کله چې هلته د جبري اخراج لګواخ سره مخ شول ترکیه ته ولاړل خو اوس لدی ډول برخلیک سره مخ شول د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګلی ازادي رادیو ته وویل میړې د کورنۍ لپاره یوازینې ډوډۍ ګټون کېو د هغې له قوله تمه و چې هغه د تل په څیر پنځشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي خو رانغه او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شو چې هغه وژل شوی دی
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او مونږ ترغه وخت ویده کېدلو سهار چې ویښه شوم مې لیدل چې هغه نه دی راغلی پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو غرمه یې خبر راکړل چې یو جسد پیدا شوی کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې میړه مې وو
دیدم شوهر من بود.
قمر ګلوای پختنه ای داده چی غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلې او بیا یې د هغه جسد سوزه ولید.
من میخوام امنه از دانی
زه غواړم له دوی پختم چې ولې وژه کلی وې دلې و یا هم ته پښو راوستلې به و مونږ به روختون ته بيولې و ولې وسوزه و لاسونه او پښې ماتوي سره مات شوی و
کوویده بود.
مېرمن قمر ګلوای د میړه جسد خاور ته وسپار خو تر اوسه هم د امنیت او ترکیه د اخراج لویری په کور کې بنديان دي. حخوا بیا ترکی رسنوی هم خبر ورکړی چې 15 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زنګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسدی سوزول شوی دی. یبی ترکی رسنوی ترکیا مینو تراپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیه په تور شپک تنه شکمن کسان نیولی او هغه اعتراف کړی چې هغه لدی عمل وشل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نشي. راپور کې راغلی نیول شوی او شکمن ویلی چې وزیر محمد د کار پر مهال به هوښ شو او یو بل کاریګر عزت مساج ورکاو او ورسته بیا د کار مالکانو ته هوار ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلی دکان یو مالک حاکان کارنوش لدی عمل چې غیر قانوني کان کیندنه افشانی شي نو وختل چې وزیر محمد روختون ته یوسی. نیول شوی او شکمنو کسانو دا هم ویلی چې وزیر محمد لمړی شکنجه او بیا وژل شو او ورسته بیا د هغه جسد وسوازاو. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نوومبر په لسمه په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي ورسته ومندل شو. حخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت د نن یوې سرچینې ازادي رادیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وی ویل د ترکیه پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوی وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شوي او څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پښې پرې شوي او کار نشي کولی. بلخوا بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولنو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نورتاری لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې. دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ماين اکشن ریویو په نوم سازمان وایي افغانستان د هغو دریو هیوادونو له ډلې دی چې ډېر ځمکه یې له ماینونو ډکه ده. دې سازمان د خپل 2023 کال په راپور کې لیکلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتر مربع ځمکه کې له هم د پرسونل ضد ماینونه شته ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې د ماین پاکۍ په برخه کې د ښځو په کار د طالبانو په بندیز هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل 1500 مخیز راپور کې په 2023 کال کې د هغو هیوادونو وضعیت ته کتنه کړې چې د ماینونو له امله اغیزمند شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان، عراق او کمبودیا هغه هیوادونه دي چې تر 100 کیلومتره مربع ډېره خاوره یې په ماینونو ککړه ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې ویلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه شته. دې سازمان هم دا شن ویلي دي چې په 2023 کال کې د 1 کیلومتر مربع مکه ماین پاکی 2 کیلومتر مربع ته ډیره کړې ده. ماین اکشن ریویو لیکي هغه سیمه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې له ماینونو پاکی شوې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ماین اکشن ریویو سازمان د ماین پاکی په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو د کار په محدودیت هم اندېښنه ښودلې. له دې سره د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان او د هغوی کورنۍ هم وایي له کلونو تیرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلې دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ناجیه وایي په خوا کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په نږدې غره کې د خزلو راټولولو پر مهال ماین وچاودېد او له دې پیښې وروسته یې د سترګو دید له لاسه ورکړ او د یو لاس ټولې ګوتې پرې شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ وا چې ماین پر وچاو دي د په غوګونو کړه او په سترګو دي د لاس ورکړ لاس هم مات شو په لرګي وبسټله او لرګي راول چې ماین پر وچاو دي.
د سمنګانو سیدونکو خان نظر بیا وایي نګدي ډیرش کله وړاندې هغه محل چې سرتي ریبو ماین پر وچاو دي. نو موړی چې د شپک کسیزي کورنۍ سرپرست دی ازادي رادیو ته وویل
ز سرتي ریوم د جګړې پر مهال په ماین وختلم ورسمه پخا پرېښو زوینه لرم زه مو شپک کزې زکور نه می
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د کلونو جګړو له امله یې ځینې سیمې په ماینونو پوښلې پاتې دي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کېږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو دا اصل نه دی مراعت کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د طالبانو اوسنی حکومت چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسید هم د تیرو شلو کلونو جګړې یو لوری وو. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د جګړې د یو لوري په توګه په وروستیو کلونو کې د ماینونو ایښودو تورمني کنه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې دا پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاودېدلي توکي او ماینونه شته، او هره میاشت 6 تنه چې ډېری یې ماشومان دي د دې ناچاوده توکو او ماینونو له امله وژل کېږي یا هم معلولېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکټران ورته شفري نسخې لیکي او دوی له چارواکو غواړي چې د دغې غیر قانوني کړنې مخنیوی وکړي. د یادو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې یو شمېر ډاکټران ناروغ لرونکو ته ځکه دا ډول نسخې لیکي تر څو د هغو درملتونونو دارو ور باندې وپلوري چې دوی ورسره قرارداد کړی وي. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي، او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندز ښار یو وستونکی احمد ګل په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل،
د نسخې ټوله قیتون نسخې دي دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. مونږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردانه ست، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نسخې باندې. مونږ د دولت نه د خیاش لرو چې مونږ ته د نسخې باید صحیح کی. دوی د نسخې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامه روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي، او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکو عبدالقادر احمدی ازادۍ رادیو ته وویل
چې کله مونږ دغه شفاخانو ته چیرته زو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، د نسخې سره کوي مونږ ته لارس د مونږ دي دواخانه ته لارس د نسخې وروکه ته دوا درکې، هغه به سیمنګ حالت دوا واخلو، هغه دوا لمونږ ته قیمته تمامېږي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مورې د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې وه، دی هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفاخانو ته ځم، ما ته ډاکټران نسخه خپله د شفاخانو کې اخلم، دا ما ته قیمت تمامېږي، چونکې زه لاړ سم نور دواخانو ته هغه نسخې قید پي، هغه خل نه پوهېږي ډاکټران، بیا مجبوره بیرته ما هلته واخلم، هغه دوا ما ته ډېره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکی شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم، رفتم، خدا نشان دادم وخته کې ما
زه ناروغم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد ښار په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول، نو اړ شوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخې کنټرول کړي.
د شورا ټیمونو لګیا دي چې شفري نسخې کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولسته مونږ ژمنې او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون څوک سرکشي کوي، ان شاء الله هغه به مونږ نیسو، هغه به ګرفتاره کیږي، هغه به جزا ورکول کیږي او دواخانو کلینک به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو اوسیدونکي نه دي چې د ډاکټرانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمیر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. د دیابت د نړیوال فدراسیون د شمیرو لمخې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1.8 میلیونو ډیر لویان د دیابت یا شکر په ناروغي اخته و. په افغانستان کې د شکر په ناروغي اخته ځینې کسان د دې ناروغۍ د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیات اسانتیاو غوښتنه کوي، خو ځینې متخصص ډاکټران په افغانستان کې د دیابت یا شکر د کمیدو لپاره دا ما پوهاوی کنټرول او درملنې د ډیرو مرکزونو جوړول مهم بولی. تفصیل په راپور کې ورو.
د نومبر 14مه د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. که څه هم دا نه ده څرګنده چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان په دې ناروغۍ اخته دي، خو د دیابت ناروغۍ د نړیوال فدراسیون شمیرې ښیي چې تر 2020 کال پورې په افغانستان کې له 1.8 میلیونو څخه زیات لویان د دیابت یا شکر په ناروغۍ اخته وو. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې 520 میلیونه کسان د دیابت په ناروغۍ اخته دي چې 3 میلیونه یې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې ژوند کوي. په افغانستان کې د شکر په ناروغۍ اخته ځینې کسان د دې ناروغۍ د کنټرول او درملنې لپاره د لا زیاتو اسانتیاو غوښتونکي دي. د کابل اوسیدونکي پروین دورانۍ چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دیابت په ناروغۍ اخته ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېر سړی بې حاله یې، لاسو پښې درد کوي او ټول ځان درد کوي، هیڅ انګیزه نه لري او د تداوي مرکزونه موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرو. زه همیشه تداوي ته چې تللم هندوستان ته تلم، اوس د هندوستان لارې باندې دي په پاکستان کې، نو دلته خپل تداوي کوم. بدبختانه چې په افغانستان کې مراکز نشته، کستم دوا سمه نشته، د موږ تجاران سمه دوا نه راوړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی 50 کلن محمد الله چې لسو کلونو راهیسې د شکر په ناروغۍ اخته دی هم وایي:
ډېر سخت یو ډنګر کلی ما بولو زوبره باندې کله کله راځي او وجود یې را ډېر سخت کمزوری کلی دی. علائمې ټول داسې پخې سوځېږي، تا تلې مې سوځېږي او سر ویښتان مې هر اقل سره وځي او ډېر سخت رنځېږم د شکر مرضۍ نه. نو دلته افغانستان کې زموږ تداوی نه کېږي، موږ مجبور استو چې لاړ شو پاکستان هېواد ته یا بل هېواد ته.
و مغختل په افغانستان کې په شکر ناروغي دخته کسانو د شمیر او د کنټرول او درملنې لپاره د فعالو مرکزونو د شمیر پاړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په پخواني جمهوري حکومت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل او په هاروارد پوهنتون کې طبي څېړونکي ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې په شکر ناروغۍ اختدې. نو موړی دا هم وویل چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په مرکز او دین ولایتونو کې د شکر ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکزونه موجود وو، او د دیابت نړیواله ورځ په دې ناروغۍ د مخنیوي کنټرول او د عامه پوهاوي پیغامونو په ورکولو سره منځل کېده.
در هر سه نفر کې در
افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یوې خامخا د شکر په ناروغۍ اخته دي، حتی په هر دوو کسانو کې یوې دا ناروغي لري، خو نه پوهیږي چې په دې ناروغۍ اخته دي، ځکه چې لومړنۍ نښې یې ډېرې څرګندې نه دي. ښایي بې وزلي او د پوهاوي نشتوالی د دې ناخبرۍ اصلي عامل.
د داخلي ناروغیو متخصص او په کابل کې د دیابت ناروغۍ د تشخیص درملنې او کنټرول د یو مرکز مشر ډاکټر فضل احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې که د دیابت ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي، دا چاره په مخنیوي، کنټرول او ښه درملنه کې اغیزمنه تمامېدای شي. د هغه په وینا که د شکر په ناروغۍ اخته کسان بې پروايي وکړي، د دې ناروغۍ د اختلالاتو زیاتوالی د سکتې او د زړه د حملې، د بډوډو او عصبي ستونزو او حتی د مرګ لامل کیږي.
هر روز مریضو شکر
د شکر ناروغان باید هر ورځ له 2000 to 3000 قدمونو پورې وګرځي. دوهم پرهیز دی چې باید له هغه خوړو ډډه وشي چې خواږه لري. درېمې درملنه ده چې د ډاکټر اړوند کیږي.
دوا هستن کې مربوطي ډاکټر میشه.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زدران وایي ډېر افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي مرکزونه او ډاکټران پکې نشته، او د شکر ناروغۍ له نښو نه خبرېږي او نه یې کنټرولوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د دیابت ناروغۍ د پوهاوي، کنټرول او درملنې لپاره د مرکزونو په جوړولو کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
داسې خلک شته کله چې راځي شکرې حیاتي سیستم له منځه وړوي او کنټرول یې ناممکن وي. په دې برخه کې په افغانستان
افغانستان کې امکانات بیخي کم دي او په ډیرو ولایتونو کې هغه امکانات نشته چې په کابل کې شته. په دې خاطر اړتیا ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وشي چې د شکر ناروغي زموږ د ځینو وطنوالو د مرګ سبب نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په 1991 کال کې د نومبر 14 له دې عمله د دیابت یا شکر ناروغي نړیواله ورځ ونوموله چې دا ناروغي په ډیرو ټولنو کې مخ په ډیرېدو به. د سازمان سکل د دیابت ناروغي په نړیواله ورځ ضروری خدماتو ته د مساوي لاسرسي په ګډون د عامه پوهاوي په ډیرېدو ټینګار کړی چې د دیابت یا شکر ناروغي ګواښ راکم کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته د افغانستان په لویدیز او سویل کې یو شمیر خصوصي پانتونونو له پاکستان څخه ایستل شو افغان کډوالو ته یو شمیر وړیا سکالرشپونه اعلان کړي دي. د هرات او هلمند یو شمیر خصوصي پانتونونو مسؤلینو او د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د دغو بورسونو د ورکړې په اړه یو هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. تفصیل له پدې راپور کې ورو.
د افغانستان په لویدیز او سویل کې خصوصي په هنتونونو له پاکستان ایستل شوی او افغان کډوالو ته د سلګونو وړیا سکالرشپونو د ورکړې خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې د 355 تحصیلي بورسونو هوکړه لیک د دغه وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ د هیواد په لویدیځه حوزه کې د 12 خصوصي د لوړو زده کړو موسسو له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال لاسلیک شو. د هرات د جامع خصوصي په هنتون د فرهنګي چارو امیر عزیز احمد محمدی ازادي رادیو ته وویل یوازې د دوی په هنتون 78 تحصیلي بورسونه او د 90 ورستنو شویو افغانانو لپاره لاس د کار خالی بستونه په پام کې نیولې دي.
پانتون جامع
پانتون له پاکستان څخه بیرته راستنیدونکو ته 78 وړیا بورسونه او دغه راز متخصصو کسانو ته لس کاری بستونه چې کاری وړتیا ولري، تحصیلي اسناد ولري او وکولی شي د جامع پانتون په روغتون کې کار وکړي په پام کې نیولې دي ترڅو ترې ګټه پورته کړي.
د هلمند داروکوزیا په هنتون یو استاذي نصیر احمد ریختینی ازادي رادیو ته وویل د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د کندهار او هلمند د زینو خصوصي په هنتونونو ترمنځ هم ورته هوکړه لیکونه لاسلیک شول.
په دغه مجلس کې سبا د لوړ زکر موسسه، لمر د لوړ زکر موسسه، بینوا د لوړ زکر موسسه او بوس پوانتون استازو ګډون کړی وو. دوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له وزیر، د همدې وزارت له مرستیال، د همدې وزارت له مشاور سره مجلس درلودلی وو. په دغه مجلس کې د لوړ زکر یادو نهادونو سلګون سکالرشپونو اعلانولو د پاره یو تفاهمنامه د دوی سره لاسلیک کړه چې دغه هوکړه لیک په اساس په افغان بیرته راستنه شوی مهاجر په لوړ زده کړو کې نیسی او دوی به خپل عالی تحصیلاتو ته دوام ورکړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دې هوکړې پر بنسټ به په هلمند او کندهار کې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه له پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته 400 تحصیلي بورسونه ورکوي. په اعلان شوی سکالرشپونو کې د طب، حقوق او سیاسي علوم او کمپیوټر ساينس او ښوونې او روزنې په هنځیو په ګډون بیلابېلې څانګې شاملې دي. له پاکستان ایستل شوی یو شمیر افغانان چې زده کړې نیمایي پاتې دي د دې اقدام هرکلی کوي. په دې ورستیو کې له پاکستان ایستل شوی دوه تنو سهیل او عبدالقادر ازادي رادیو ته وویل
شل ورځې څخه کم زیات کېږي چې د پاکستان د پېښور ښار نه راکډول شوی او سمونږ لوړې زده کړې ملته نیمه پاتې شو. خوشبختانه اوس خوشحالي حکومت دلته مونږ ته هم د تعلیم زمينه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړی دي چې افغان مجرین کولای شي شیخ پلس زده کړو ته ادامه ورکړي.
نو ډیر ښه اقدام ده او د حکومت له طرفه یو لوی همکاري ده د افغان ولس سره تر څو هغه محصلین چې هغه درسونه نیمایي په پاکستان کې د پاکستان په سلور وړاندې ولایتونو یا ولایتونو څخه ایالاتونو څخه چې کوم دی اگر اغلی دي نوې مهاجرین او د دیو درسونه نیمګړي پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې څور ځ مخ کې له پاکستانه راستنه شوی یو شمیر کډوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو د نیمایي پاتې کېدو په اړه اندېښنه خوده لیوه. په پاکستان کې اوشمیر افغان خزینه زده کوونکي چې په دغه هیواد کې په زده کړو بوخت دي افغانستان ته د بیرته ستنېدو او لز زده کړو به برخې کېدو په اړه اندېښنه خوده لیده. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونی تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو او په پوهنتونونو کې د تحصیل حق نه لري. پاکستان اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وباسي او د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې له دوی څخه تر 300,000 ډیر افغانان بیرته استانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د خبرګونونو په دوام د هالیوډ مشهوري فلم جوړونکي او اداکار او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ پخوانی سفیر انجلینا جولی ویلي د افسوس ځای دی چې افغان کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چرته چې ښځې د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخې دي.
توی مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د تان د څنګه پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لاندې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا مشر وایي له پاکستانه په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. د اوچا د افغانستان څنګه نن په خپلې شبکې افغاني ټویټر په یو ویډیو کې ویلي دي چې د نویو کډوالو راستنېدل پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د استوګنې او ورځنیو خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو لکه مخ سره مخامخ لوی بوج وي. ښاغلی اندرس په دې ویډیو کې په تورخم کې له راستنه شوو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر راستنه شوي کډوال په بد وضعیت کې دي. د اوچا مشر زیاتوي چې ژمي ته یوازې څونه پاتې دي خو دا کډوال کورونه نه لري. ښاغلی اندرس ویلي دي چې ملګرو ملتونو خپل امکانات د هرات زلزله ځپلو ته ورولېږل نو اوس دا دغه کډوالو لپاره د بودیجې له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان زرګونو کانتینرو ته چې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي افغانستان ته د تلو اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونو وزیر نورالدین عزیزی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړونده له 3 ورځو زیات کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالی او پیسې غواړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګرو د میلیونونو ډالر تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي مسایلو خبرې شوې دي. د ځمکني او ماینونو د مخنیوي ټولنو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې ماینونو پر کارولو د ډیرو هیوادونو له بندي سره سره پرسونل ضد ماینونه لا هم ډیر مرګ ژوب لړوي. د ځمکني او ماینونو د څارنې ټولنې چې د بشري حقوقو د څار د سازمان په مشرۍ یو شمېر دولتي ادارې غړیتوب لري د 2023 کال پر راپور کې چې نن په ژینو کې خبر کړی دی ویلي دي چې د ماینونو ډیر زیان ماشومان ته رسیږي او کله نه کله د شخړو له پای ته رسیدو ډیر موده وروسته هم انسانانو ته مرګ ژوب لړوي. راپور زیاتوي چې روسیې پر اوکراین د بیدلیلي یرغل په ترڅ کې لا هم د ځمکنیو ماینونو کارول ته دوام ورکړی دی. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28 د اورلګیدو په قضیه کې 40 کسان تورن پیژندلې دي. د تهران څارنوال علي صالحي نن د خبره وکړه خو په دې اړه نور جزئیات ونه کړل. په دې اور پیښه کې 8 بندیان وژل شوي وو چې چارواکو د پیښې له د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه خو فعالانو د چارواکو په دې خبرې شک کړی و. سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې کېږي چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانای یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
Thank you.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې بند دي، دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولله زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نشوم، ولله په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې، بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډېر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند لا ډېر ستوندو سره مخ شوی وایي، تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، ایغ انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي، او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورتیاوی ډیر وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیڅ یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورنی مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی سټرس یا کورنی شخصي مشکلات ولري هغه اتمن اوتوماک د ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولای چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان ری سره ټولنه سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي تاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دې به بي تاثیر او بي اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بي تفاوتي، یعنی د بي تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی بیا وروسته پایله ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوکړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش وکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکښې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوسی چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي توایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي، پوسی او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کی او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوتي او اوسې کولای شي ش پرمختګ ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه سې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغه ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي هغه ډیر خوشی نه کیږي.
ګول بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري نه. او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کوي سیاست ورباندې وکړي.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په محل مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځی او ځوانانو مدني ټولنه لا تیر لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یو خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دا شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځی ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخینوي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثر واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامدا دی، په دې باندې کار کول دي، دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سر ته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چېرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي. مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسئول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخې ماسر به تمام سی. دی په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، بیا غوې نه موږ مرسته وغوړو، دا غوې را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنی ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لون محاله هدفونه سي، او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیار کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په دا تیار کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه دې مشخص ولا، بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره راټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پورې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مطالم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي، بوخت دي. دوی طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک دي سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دوی د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دوی کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، کېدای شي ډاکتران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټا کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، د انساني هدفونه دي، هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا چانو